تنګي
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپله هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلې وو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکیې سواتی ځواکونه ډیره کلکه دا بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډېر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده درې څلور ورځې به مشکلات وو چارج به نه وو یا به د انټرنیټ مسله وه نو زما انټرنیټ به بند وو ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه. حتی فشار به یې اوچتېده پنځه شپږ کرته اووه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند وو مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې 95% د مرګ امکانات وو. خو ما به خپله مور نه خبروله، ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ مې کړی و، نو $2,000-$2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفي یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارد، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردي مر کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ولا، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې. زه خپل مثلا نه غواړم د دې هیواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته. د دې په قبال کې د قران کریم یو آیت هم ده چې روزي رسان الله دا، هغه به ټول ته روزي رسوي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري، یا همدغه وطنداران زمونږ زوري، هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هیواد څخه ووزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هیواد نه ووزي، هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره ووزي، دا دویمه کټګوري. کومه غواړي د ووزي څخه بل ځای ته لاړ شو، چاق لارې هماغه لار ته ویلې چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي، هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي، ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پېښه کې چې تقریبا 2,500-3,000 افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو، یوه ستونزه خو د تعلیم ده، بل ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلک وایي چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایم هغه ډار دی، او کاروبار. دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د ته اړ باسي چې د وطن نه بهر ولاړ سي. او په ده کې بیا دوه رقمه نور خلک هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالیو ته ځان رسوي.
بله، چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي زرا، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 260 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې، دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبته سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند و عایش و نوش و مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ سي. او دا چې بیا هلته ولاړ سي، بیا د ژوند اصلي مقصد او د ژوند هغه اصلي څیره هلته ورته معلومیږي.
بله، کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا که چیرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند. زه خو ډېرو سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډېری نشي تللی چون هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي، یا نور مسایل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی، او دا تنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو کای پلس ډالره کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړې، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. ځکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي، او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه ده صدیقي صاحب؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي، حد اقل ځوانانو ته د ده په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې، او دغه د ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا. خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټولو وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، د ځکه چې په کنه زمونه او خلاصه او په دشانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي، کا جبر دی، کا زدن دی، وهل تکول دی، بیروزګاری دی، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانان خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار لټي چې کومه څه د هواده ووزي. دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا. نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې ته داوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې استاد ونان در نه تختی ولې؟ تاکي ضعف دی کنه، خپلو کې جوړ نه دی. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي، کار زمينه دې ورته برابر شي. کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کاله جنگ کړی دی، ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي، د هغه ځې باس یا هغه مشر وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچا تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم، داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي، ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي، او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی، او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي، هغوی صفر اخلي. د ده لپاره هغوی عزت تر پایمال نه شي، نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته، خپلو ملایانو ته. عریضه نشي لیکلی، مکتوب نشي لیکلی، په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي، هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله، دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یوه بهانه او په بله بهانه، او یو ستونزه او بله ستونزه، او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري، څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړې وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه او لسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو منګه. دا خو بیا همدا شی غواړي، ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلی چې دوی ونیو، دوی ته دولت ورکړل سو، او د ده په خاطرې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه، ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته تر زر ډالره ورکوي، او دوی ته وایي چې نه، دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په دوه سوه کوم. نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي، او دوی خو بیا د ده په عواقب کې نه دي که نه، دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته، دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه څو کاله چې دي موږ ته څه. دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني، دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني، او کم دانه کې پکې پیدا شي چې وایي زړه پی اوس وځي چې دا بیچاره هیوادوال مو خپل دی، کم دانه کې پکې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري، او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کومې ودی دی اول واسطه. عواقب ډېر زیات دي، یو هغه امداد چې ځوانان به ورنځي ټول هیواد به همدغسې ملایانو ته او بې سوادانو ته پاتې کیږي، او بل بد عواقب پیدا وي، خلک به ذهنا نارامه وي، په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي، او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیږو باندې دا خلک راوباسي. او بل عواقب پیدا وي چې بد هغه کار ورته راوڅېړو، هغه همدا دی چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ور واچوي، او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نه شي، کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو څو ویشتو کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت
خبرې دې ورسره وکړي، ترکیې ته مثلا ته ځې، جرمنی ته هلته څه شی ستا ژبه زده دی؟ اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوي، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټر یعنی وکي او ډاکټرګان وکي، دا خبره نشته. ژبه باید زده کړي، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کیږي نه منل کیږي؟ نو دغه کومه ځواني چې وس لري پنځه ویشت کال یا شلو کالو تا باندې به دېرش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې ته دېرش کلنۍ کې بېرته دې هېواد ته راولېږي، زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم که ورسېږي ته هغه ځې پورې.
بېرته د حل لارې که چېرې په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینې مسایدوېږي،
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د خاندار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي، دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جیبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی تاسو غواړئ چې ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کال نور هم گزاره وکړي، که امکانات وي سل سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی که کس ځان سره سل سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولئ نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسې به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره داسې ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه خامش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولی شئ او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او د دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي څیره دی ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.